درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 2023 د جنوري 10مه د ازادي رادیو له شلم کالیز سره برابر ده. نن ورځ به ازادي رادیو په دې مناسبت ځانګړي خبرونه ولري، خو په روانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات اوریدای شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوار خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوار خواو ته در تګ راتګ پر موضوعات او امنیتی ستونزو د بحثونه تر سره سول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابدې دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولای دی.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي. دا موضوع سیاسي کړي ده.
په کندهار کې د ازادي رادیو یو مینوال وایي،
پښ کاله هیڅ پر نیم کال کې چې د خبرونه تکیب ومه او سپتومه تقریبا زما سره څلور نیم ساعت خبرونه پیلان سفر ته دي.
خو تر هر څو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف ته لمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وسنډېده، او د اوکراین پر سر د کړکیچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لیشي. د خبرونو تفصیل. ازادي رادیو نن شل کلنه شوه، او دا څو رسنیز یا ملټي میډیا بنسټ د بې ژغه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریمه لسیزه پیلوي. د رادیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په دیرشمه نیټه د افغانستان لپاره خپرونې پیل کړې. په لومړیو کې د رادیو نوم آزاد افغانستان و، خو وروسته په ازادي رادیو بدل شو. دا چې ازادي رادیو په کوم هدف د فعالیت دریمه لسیزه پیلوي، مشر قادر حبیب وایي.
پر دریمه لسیزه کې به هم زموږ اولویت زموږ اوریدونکي به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو، او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنیو له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 6 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت جزیرو جوړولو طلبان ووهي. ملا یعقوب مجاهد دا څرګندونه شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په مهال کړې دي. هغه ولایت چې څمو د وړاندې د یو ازبک ټبره طالب قومندان د نیولو پر غبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو، او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پوره کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10مه فاریاب کې خپل یو قومندان مختوم عالم ونی و چې وروسته په میمنه کې په غبرګون کې لوی مظاهره وشوه. معلومه نه ده چې مختوم عالم اوس په توقیف کې دی یو کنه. خو د طالبانو د دفاع وزیر وایي که چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندۍ میاشتو معاشونه لیږلي دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړ او ویل د هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر نهمې نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسیدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې، لوړو زده کړو، کډوالو، معلولانو، ترانسپورت، کرنې، بهرنیو چارو او ګڼو نورو وزارتونو نومونه راغلي، خو د عامې روغتیا وزارت چې ډېر کارکوونکي لري نوم پکې نشته. د طالبانو مالیې وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو دولتي ادارو کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکوونکو آزادي رادیو ته له بېلابېلو سیمو ویلي چې لا معاشونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 3.5 اووره او 2 شل اووریزو سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لوبړیو کې پلان دا و چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې وشي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ 13 ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دا لوبلړۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارې موندنې په برخه کې مهمه ده. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. وروسته تر دې چې امریکا وویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیس قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسي سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 220 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیری هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی و او خپله دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.4، هرات اسمان زایزه وریځې تودوخې لوړه درجه 40.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.4، مزار شریف اسمان زایزه وریځې تودوخې لوړه درجه 10.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40.4.
زمو شغله آزادی رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په بیلا بیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. شغل یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړه او یوې خبری سرچینې آزادی رادیو ته وویل چې نن یک شنبه به هم لید کاته دوام ولري. د پاکستان د چارو کتونکو وای دغه لیدو کتو کې د پاکستانی طالبانو ګواښ او پر ډیورن د اصغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکار څه نه دی ویل شوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام آزادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه تر سره شوي سي. دوالخیز تجارت د دوالخیز اړیکو پر پراختیا، همدارنګه په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګه د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوي وې. د دواړو لورې ورباندې بحثونه تر سره سول. هلمندي ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤولانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورند کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حمله بریدونه د پاکستان په ځینو برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اغزن تار کې ملانجه څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړه مو چتکړی او پاکستان مو چتکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنورۍ په 13 په 2 ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او د خپل اړخه هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د شزو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا احمدی وایي طالبان دي هغه چلنج چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. په دې موضوع دا راپور
وروسته له هغې چې د طالبانو له لوري د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون د یوې خبري ناستې د جوړېدو مخه ونیول سوه، د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو غبرګونونه یې هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تېرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان دې هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډارېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د 10 میاشتې په 6 نیټه د دوی له لوري د ترسره کېدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د ترنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه وه، د طالبانو له لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو له لورې د دوو ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل سوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس بر ما ندادن و در شروع
زموږ غونډې ته د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایلو مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤلین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریالۍ دا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ورسره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
داسې ګڼي د اسلامي امارت د رسنیو او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوی کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي. د زردوم اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنیو د قانون له مخې د بیان د ازادۍ د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لاریونونو د پوښښ پر مهال د طالب وسلوالو له لورې له خبریالانو سره د تاریخي چند چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټاکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبر رسوي دي.
د امریکا د فولبرایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتن کې د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو ایمیل په ترلاسه کولو د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شوي، له امریکا غواړي چې د فولبرایت په شان پروګرامونه جاری وساتي. په دې موضوع راپور لرو.
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دوه ورسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشنۍ وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویش کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار ورسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورسته او بریالۍ په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپل ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غاک پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستې مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې. خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکې نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دی باید د ځوانانو د آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډیر مشکل دي، ډیر زحمتونه تر سره کړي دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستی کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډېر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ازادي رادیو یو مینوال د دې رادیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت او آرشیف کړی دي. دا ځوانوی له تیرو شپږو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري او له هغې سره د ځانګړي مینې له کبله وخت پر وخت خبرونه ثبتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کارځای ته له رسیدو سره سم د ازادي رادیو لومړنۍ سارنۍ خبرونه اوري. ډاکټر همدرد د سید خیلی په نوم د ازادي رادیو دغه مینوال وای هر ورځ در ملتون ته ل رسیدو سره سم خپل رادیو چالانه کوي او ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو هر خبرونه دا رقم د لکه یو سیمینار یا یو زده کړې څوکې، نو هر خبرونه ډیره جالبه ده، خصوصا د روغتیا د جمن شتمنی په نامه خبرونه ده. د خاص روغتیا لپاره د جوړي او کوشش کوي چې هغه اما آگاهی عامه په هوای تر خلکو ورسي. نو په دې کې به زه څه وایم، خو هر خبرونه ډېره جالبیت لري، ډېرې جالبې جالبې خبرونې دي. نو باور وکړه چې دونه اوس د ازادي راډیو معتاد شوي چې کله یې وانورو لکه هغه یو غټ څه شی سوره کې، نو چې راډیو واورو بیا مغه چا خبره دماغ لږ آرام سي.
ډاکټر همدرد سید خیلی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې درملتون لري. هغه د 2000 کال رئیس د ازادي رادیو ځانګړي مینوال دی او د دې رادیو ټول خبرونه اوري.
د 2000 کال څخه د ازادي رادیو خاص مینوال يم او ډیره پرمختللې رادیو ده. هغه کوم وصول سي درسنوي دي هغه ټول ازادي رادیو عملي کړی دي پر ځان باندې او ډیره چټک رسنۍ ده. باور وکاسې زه سوشل میډیا هم کاروم، خو په هغه باندې دونه باور نه یم چې چاتو هم څه خبر ده. کله سبا یو خبر مور په فیسبوک لاره کته بیا به موزر نه ازړو چې حقیقت به ولري کبه ونه لري. اوس بیا ازادي رادیو غره پور نشر کوي، بیا ونه سل بسر کې مور مطمئن سول چې حقیقت هم داس ده. ازادي رادیو ټول خبرونه جالب دي، ډیره چټک رسنۍ ده او ډیره حقیقت وینکې رسنۍ ده او ډیره به طرفه رسنۍ ده.
د ازادي رادیو د غمنوال د دې رادیو د همکارانو ځانګړي خاطرې لري. هغه په هلمند کې د ازادي رادیو د وجل سی خبريال الیاس دای په اړه داسې خاطره بیانوي.
جالب ده خاطره وسې کله په هلمند باندې جګړه شروع وخت، نو پرسي تاریخ پرونه چالانه و محمد الیاس دای ته سخیر راپور غوښته. نو زما لپاره هغه جالب ده وسې محمد الیاس دای څخه خبرې ده دا او څه سوي دي. نو هغه په دری داسې ورته وسی نیروهای امنیتی افغان از مراکز خود عقب نشینی کرده. نو دا خبر پښتو کې ورته وکړل نیروهای امنیتی افغان به شاته ګرځ شو. نو هغه شاته ولاړ. نو دا مال فر ډیر جالب او په 2015 کال به ان شاء الله چې قندوز ته د اسلامي امارات مجاهدین نه وتل، نو د دې خبريال هغه ورکو ټلیفون یې کار نه کوي. نو د ډیر په سرګردانه وزدا بچيري.
ازادي رادیو د تیرو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته بیلابیل خبري، معلوماتي، روغتیایي، سیاسي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو شلمه کلیزه
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
سلامونه نه کې له احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. ازادي رادیو یو غختلې او پیوړې رسنۍ ده او خپل نشرات کوي. بس زموږ په کلی کې په ډیر صفه ډول اوریدل کیږي او دلا خو پرونه په هیله.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته او نړۍ ټول مسلمانانو ته سلام. او ازادي رادیو د شلمې کلیزې په مبارکۍ سره دا ازادي رادیو څه کله جوړ ده؟ پر پاکستان کې عمر ډېر خوشاله سوم بیس کابل درا او ختم کار لپاره راتلو. دا ازادي رادیو ډېر پروګرامونه موږ اورېدو او پروګرامونه ډېر خوښ یو او به تر پر راتلو.
میرویس اخلاقی مده هلمند ولایت نه په لومړی قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول ګلون همکاران ته د ازادي راډیو د شل کال پر کېدو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم. دا چې خصوصا ازادي راډیو واکنم یوازې هلمند ولایت نوس یادولی، څلور دېرش ولایتو کې خپل نشرات غځولی دي او خدمت یې ورته کړی. د ازادي راډیو خدمت نه هیریدونکی خدمت دی. واکنم د مظلومو خلکو آواز ازادي راډیو وجود کړی دی، ته نړیوالو پرې رسولی دی، هغه شکایتونه چې کوم ولس لري هغه شکایتونه ازادي راډیو اتمن خبر کړی دی او خبري یې.
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیو وی یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234.
وسمی به نړیواله موضوع. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړه اروپایي هیوادونه په نږدې وخت کې د اوکراین په سر خبري وکړي. بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځ اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د شنبې په ورځ وویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لو دریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسا دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې وروستۍ ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه، سره له دې چې اته ساعته دوام وکړ